د ودونو د تالارونو ریزرف بند کړی و او ټاکل شوی وه چې په دې ترس کې یو شمېر نور اقدامات هم وشي. نو د کورونا ویروس دریم پړاو او ورسره یې د بې وزګارۍ زیاتېدو، ناامنیو او په ټوله کې اقتصادي ستونزو اکثره کورنۍ اندېښمنې او یو څه بې حوصلې کړې دي چې بې له شکه د ژوند عادي حالت یې بدل کړی دی. د لوګر ولایت اوسېدونکی احمد ګل وایي دا طبیعي خبره ده چې کله په یو ټولنه کې دومره ناخوالې وي نو په کورني ژوند هم اغېز لري.
بد وختونه چې د کورونا دریمه څپه زموږ هېواد ته راغلې او د ناروغانو کچه ورځ تر بلې لوړېږي، او بل دا چې د دې تر څنګ فقر او ناامني هم هغه لاملونه دي چې د هېوادوالو ژوند ننګوي، واقعا دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اقتصادي وضعیت د خرابوالي، ناامنیو او د کورونایي وضعیت د خلک روحه نرمه کړې دي. زه هم د ټولنې وګړی یم، همدلته افغانستان کې اوسېږم، ول زه هم د ما په روح هم بد اغېزه کړې. ګوره، که سړی په موټر کې کینی یا د اړتیا پر اساس یو اجتماع کې ګډون کی یا یو اداره کې کار کی، نو روح هم سړی نارامه وي چې خدای مکړه په کورونا اخته نشه.
د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکي خلیل یې پر خبرو ورزیاتوي
دا سل په سل کې ډېر بد اثر لري، په خاطر دې باندې چې دغه غریبي بیچارهګي مسکینی له یو خاص کده مرض له بلې خاص کده وضعیت خرابه ده. چې درې کاله ځواني وه چې عسکری کې تېره شوه، د مرضو کې تېره شوه، ټول خلک یې ډېر سخت ورسره په تکلیف دي. خو دا یې تاثیر ده کړی چې کورو کې جګرخونې پیدا شوي دي، ځکه چې سړي د کور دي که زنانه د کور دي، هغه خپل اولاد تحمل نه شي کولای ځکه چې هغوی خوشوخي کوي په تنګ شي. نو دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر بد منفي تاثیر لري په فامیلو باندې. چې داسې فامیلونه موږ لرو چې هغه درې وخته ډوډۍ نشي کولای چې آماده یې کړي. بېکاري زیاته ده، بېکاري خو بیخي اوج ته رسېدلې ده چې مخکې به یو سړی بیخي بېکار هم وای او کار نه، او کار به ورته پیدا کېده یا په کم مزد یا په زیات مزد. تر تروسه پورې 15-16 لس نفس که زیات شوي چې زه په لاره باندې روان یم، دا د موږ هغه کوم ورونه چې بېچارهګان چې له بېکارۍ له وجې څکه ټوله ورځ کې لس روپۍ د غرمې پورې نه دي پیدا کړي چې هغه وچه ډوډۍ غرمې ته پې واخلي. په خپله ماته درېدلې دي چې یو لسګون راکړه چې زه ډوډۍ پرې اخلم.
خو د پکتیا ولایت اوسېدونکی محمد شان بیا دا شان وضعیت په کابو کولو کې دولت مسؤول ګڼي او وایي چې خلکو ته د امنیت، کار او کړکېچنو حالاتو کې د خدمت برابرول د دولتونو دنده ده.
لکه څنګه چې د کورونا دریم پړاو هم شروع ده، خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، روحي فشارونه لاندې دي، نو زمونږ د دولت څخه دا هیله ده چې په دې مورد کې مرستې وکړي خلکو سره، ترڅو خلک د دغه مشکلاتو څخه خلاص شي، او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي چې ترڅو خلکو ته واکسینونه ورسیږي. زمونږ بېوزله خلک دي، بېوزله هېواد دی، نو په دې اړه باید جدي پاملرنه وشي. حکومت باید د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړي د واکسین په ارتباط باندې چې واکسین خلکو ته ترلاسه کړي او واکسینونه زیات کړي خلکو ته، ماجتونو کې، په عامه ځایونو کې توضیح کړي ترڅو خلک ټول واکسین شي او دغه بحران څخه الله پاک د افغانان خلاص کړي. نو دولت نن جدي غوښتنه دا ده چې د واکسین په ارتباط باندې نړیوال ټولنې نه جدي مرستې وغواړي.
درې دېرش کلنه حلیمه حسوي صابیا وایي چې د داشان حالاتو زغمل او ورسره مبارزه اسانه کار نه دی، خو ټینګار کوي چې خلک باید د حالت تسلیم نشي او مبارزه ورسره وکړي. د دې په خبره کورونا وبا ده او په ټوله نړۍ کې خوره ده، خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خلکو کاروبارونه او اقتصاد زیانمن کړی دی. نو په خبره یې د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران د اقتصادي ستونزو د حل لپاره هڅه او په اول کې د کورنۍ روحیه پیاوړې وساتي.
زما په اند مثلا د کورنۍ وضعیت د کنټرول دپاره یا ابتدایي کنټرول دپاره، د دې دپاره چې موږ تشویش وکړو او یو بل ته په حساب مشکلات ایجاد کړو، ښه به دا وي چې ابتدایي حفظ الصحه مراعت کړو تر څو وکړی شو څه نا څه را کنټرول کړو. نور دا هغه پدیده ده چې اوس راوتي ده په ټوله نړۍ ورسره لاس او ګرېوان ده. همداشان اقتصادي ستونزې دي، د اقتصادي ستونزو یا بیکاري دپاره هم بخصوص افغانستان ټول ځوانان او ټول کورنۍ ورسره تر ډیره حده لاس او ګریوان دي. دا به هم د کنټرول لپاره باید موږ ابتدایي ګامونه جیکو، یعنی د یو عادي کار نه پیل وکړو. هر یو به د دې تمه او توقع باید ونه لرو چې په ډیر مجلل دفتر کې د یو ډیر عالی میستر شاه باید موږ کار وکړو. ښه به دا وي چې د ژوند د بقا لپاره، د ژوند د پرمختګ لپاره، په هغه شکل چې باید انسان ژوند وکړي او نسبتا اسوده ژوند وکړي، له ډیرو ابتدایي کارونو نه هم پیل وکړو.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
گرانه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو په دې اړه چې څنګه کولای شو د ورسره مخ لوی ستونزو، کرونا او با ناامنۍ او اقتصادي ستونزو په وضعیت کې بیا هم آرام او سناسه خوشاله ژوند او کورنۍ ولرو، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد پوهنمل زلمی هوتک سره مرکه کړي. چاورېدو ته ستاسو پام را اړوو. مننه کوم استاد چې موږ ته مبارک. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم استاد، چې موږ تاسو ټول شاهدان یو چې دا د کورونا دریم پړاو هم خپل اوج ته رسېدلی دی، او تر څنګ امنیتي ستونزې هم دي، اقتصادي ستونزې او بیکاري هم، دا د خلکو پر روان باندې څومره بد اغېز کوي استاد؟
د کورونا دریم موج په افغانستان کې خصوصا په کابل کې خپل اوج ته رسېدلی ده، او د دې خوانه د یوې خوانه کورونا ده، د بلې خوانه امنیتي ستونزې او اقتصادي مشکلات. نو واضح خبر ده چې په داسې یو غریب او بیچاره ملک کې چې هېڅ امکانات نه لري او د خلکو مصروفیت هم ډېر محدود ده، کورنۍ د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ډېر ناوړه اثر کوي، خصوصا په هغو کورنیو باندې چې هغوی د اقتصادي لحاظه په ډېر سخت مشکلاتو کې واقع دي، یعنې غټې ستونزې لري، روزانه عاید د دې کفایت نه کوي چې هغه د کور ټول هغه مشکلات یا ستونزې یا خپل ضرورتونه چې لري هغه رفع کړي. نو په دې حساب کورونا په همدغه وضعیت باندې روان وي، دا مشکلات د خلکو لپاره وي. نو دا خبره، دا واضح خبره ده چې په خلکو ډېر بد اثر کوي.
دویمه پوښتنه استاد دا ده چې که دغه لړې همداسې دوام عمومي، خلک په دې برخه کې ډېرې اندېښنې وکړي، تشویش وکړي، دا به د کورنیو روح روان ته او ټولنې ته څومره بد عواقب ولري، یعنی عواقب څه دي؟
که چېرې دوی د خپل روان او خپل روحیه د لاسه ورکړي، د یوې خونه فقر، د بلې خونه امنیتي مشکلات، د بې خونه د بلې خونه د صحي امکانات په افغانستان کې په ډېره کې ټیټه کچه دي، نو موږ چه لاسته راوړي؟ چه لاسته نه راوړو، بلکې وضعیت نور هم خرابېږي، نور هم موږ په تشویش کېږو، نور هم مرض زیاتېږي، نور هم په موږ غلبه کوي. نو بهتره دا ده چې تداوم یا دا ډلې کې اوږدېږي، په هغه صورت کې باید موږ خپل مورال ډېر قوي وساتو او تو کورنۍ ته دا اطمینان ورکړو. او د نورو ملکونو تجربه تاسو وګورئ، مثلا د نړۍ مثالونه باید وسره بس وګورئ. امریکا په هغه پرمختللی هېواد ده، څه وکړه؟ څو میاشتې ګریوان ایټالیا، هسپانیا، آلمان، ټول هېوادونه و حتی د موږ ګاونډي هېوادونه دا ورته وایي چې ټول دا موج تېر کړه. موج یې تېر کړه، مګر هغه کسان د نماز نه وتل، د دې بحران نه وتل چې هغوی ډېر قوي مورال او ډېر قوي روحیه درلودله. د دې په خاطر موږ باید ډېر قوي اوسو، آماده باید دې ته اوسو، دې ته باید چمتو اوسو چې دا موج راغلی ده، او د دې دپاره همو تام آمادګي، خصوصا د رواني لحاظه که د اقتصادي نه لرو، امنیتي نه لرو، په هغه کې ډېر نهادونه نور زی دخل دي، د هغوی کار ده چې هغوی په دې مورد کې باید ولې هغه چې ټولنه او خصوصا کورنۍ دې ته باید آماده اوسي او قوي مورال ولري. ټولنې ټول غړي، نر او ښځه، وړ او زوړ، باید یو بل ته اطمینان ورکړي او د یو بل په خوا کې ودرېږي چې خدای ناکده چې مورال ضعیف نه شي.
نو اوس په دې حالت کې کورنۍ څنګه کولای شي چې دغه حالت سره مبارزه وکړي، یو قلم یو څه ناڅه ارامه ذهن او خوشحاله ذهن او حللارې چارې سري چې ارامه ژوند ولري؟
ټولو کورنۍ ته، محترمو افغانانو ته، خصوصا د کابل اوسېدونکو ته دا پیغام لرم چې باید ډېر قوي اوسو. دا موج راغلی ده، موږ ډېر ستونزې لرو، امنیتي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، ډېرې ناخوالې د موږ په ټولنه کې شته، شتون لري. نو د موږ لومړنۍ دنده یا اوله وظیفه د موږ دا ده چې موږ خپل کور، خپل کورنۍ دې ته آماده کړو چې دا موج تلونکی ده. دې موج سره باید ډېر قوي مقاومت وکړو، قوي مورال ولرو، قوي روحیه ولرو. یعنی داسې نه کېږي چې مثلا موږ داسې ورخطا شو او لاس او پښې، یا مثلا دا مورال د لاسه ورکړو، ډېر ورخطا وسو چې دا موږ به څه وشي، موږ به څه وکړو، آخر به څه سرنوشت دي موږ؟ نه، ډېر محدود امکانات لرو، په ډېر روڼ تندي باید هغه ومنو. مثلا بعضې وخت تاسو ګورئ شپه کورنۍ کې شپه پنځه یا ټول غړي کار کوي، اما داسې وضعیت راځي ټول کورنۍ تقریبا بېکاره کېږي، یو نفر یا دوه نفره یا یو نفر په کار بوخت یا نور. دغه یو نفر باید داسې مورال ولري یا دغه نور غړي باید داسې سره همکار وشي چې دا موږ تېرېدونکی دی، موږ څنګه کولی شو په دغه محدودو امکاناتو باندې ښه ژوند ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او دې ته خفه نه شو، یو بل ته لاس ورکړو، یو په ډېر قوت سره، په ډېر یووالي سره. یعنی باید خپل مورال هغه ډېر قوي پوینټ وایم، هغه قوي ټکی دا ده چې موږ د دې په مرض په مقابل کې اول باید خپله سره راټول شو، کورنۍ سره منسجم کړو، او یو بل ته اوږه ورکړو، او اوس دا موږ تېرېدونکی دی، یعنی باید وارخطا نه شو.
ګرانو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. کور کلی مو بے خطره.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.